ده د راپور اوري چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپل وروستیو څرګندونو کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره انځور وړاندې کړی. په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حملو وروسته د پاکستاني پولیسو په پوستو کې پناه اخلي. نن دوشنبه ده د غویا سور 9 د اپریل 9 په پیل کې له محمد قاسم سلیمان څخه خبرونه اوري.
سلام او سهار په خیر. په سر کې پام وکړئ د مهمو کورنیو بهرنیو خبرونو سرټکو ته. افغان چارواکي په پروان او کاپیسا کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو خبر ورکوي. د پاکستان د پارلماني انتخابات پر کاندیدانو د بمی حملو په لړۍ کې پرون 2 نورې خونړۍ حملې وسوې او د ایټالیا نوي حکومت پرون لوړه وکړه. افغان چارواکي وایي د پروان او کاپیسا ولایتونو په اړوندو سیمو کې پرون د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې وسوې. د چارواکو په وینا پرونۍ نښتې وروسته له هغې پیل سوې چې وسلوالو طالبانو د کاپیسا په تګاب او د پروان ولایت په شینوارو او سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې. د کاپیسا د امنیې قمانداني ویاند اسدالله حمیدي نښته تایید کړه. وی ویل چې دواړو خواوو یو نیم سات پر یو بل ډزې وکړې. د زیاته کړه چې په دې ترڅ کې دولتي ځواکونو ته زیات زیان نه دی اوښتی خو د مقابل لوري د تلفات په اړه به خبر وشو. ده ټاکل سوی د افغان ولسمشر حامد کرزی له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د ولسمشر د ویاند مرستیالي عادل راس پرون ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی کرزی پرون په همدې هدف اروپا ته ولاړی.
نن د ریاست جمهور په رسمي سفر باندې د نارک فنلند او استونیا ته لاړ. نو سفر به اول د فنلند نه شروع وي. فنلند کې به هغوی هملته یو د همکارۍ سند افغانستان او د فنلند دولت منځ کې به امضا.
عادل را زیاتوي چې ولسمشر کرزی به استونیا ته هم په رسمي بلنه سفر وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا او ځینې نور چارواکي ملګري دي. د هرات د ګرځندوی امریت د دی ولایت د لاسي صنایعو نندرتون پرون پرانیست. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نندرتون د هرات ښار د اختیار الدین په لرغوني کلا کې جوړ شوی او هدف یې دا دی چې بهرني سیلانیان دی ولایت ته راجذب کړي. په نندرتون کې پر لاسي صنایعو سربیره د دی ولایت د بیلابیلو سیمو د تاریخي آثارو تصویرونه هم نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ګرځندوی امیر وحید الله سلطانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې نندرتون عواید به د هرات د غل تاریخي او لرغونو اثارو پر ترمیم ولګوي چې زیانمن سوي دي. د هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د مستقل کاندیدانو پر دفترونو د بمی حملو په لړۍ کې پرون 2 خونړۍ حملې وسوې. پولیس وایي چې وروستۍ بمی حملو لشته لږه 8 کسان وژل او څه باندې 15 تنه ټپیان کړل. لومړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ښار کې وسوه چې د چارواکو په وینا 15 تنه وژل او نږدې 22 ټپیان کړل. او دوهمې چاودنې په پېښور کې 3 کسان وژل او 14 ټپیان کړل. د پرونی دوه حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي وروستۍ تشدد شي چې مازف حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی. خو د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې دا احتمال چې د دوی ګوند په پاکستان کې د مې د ولسمې انتخابات تحریم کړي رد کړ.
د نگران حکومت د لاندې ټولې حکومتي ادارې کار کوي. په کار دی چې د زر تر زره چې کومې فوري ټول ادارې راغوړي او د دې تجزیو کې.
له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو موقت ایالتي وزیر مسرت قدیم مشال راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د کاندیدانو د انتخاباتي لرینونو او غونډو امنیت ونیسي. په واشنگټن کې د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو د سوریې د حکومت پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. د غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم لخوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه ګڼ شواهد ترلاسه شوي. خو په دې برخه کې چې څه باید وسي او آیا د ولسمشر براک اوباما د ډېر احتیاط چلند سم دی که نه، اختلاف له هم پر ځای پاتې دی. متحده ایالاتو د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته غیر پوځي مرستې برابرې کړې خو د وسلو او نور پوځي امکاناتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو تېرونی اعلان وکړ چې شاید اسد رژیم په 13 مارچ میاشت کې دوه ځلې د هغې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې چې له 10,000 زیات کسان پکښې وژل سوي له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي. د امریکایي چارواکو له دې اعلان مخکې د امریکا متحدانو، بریتانیا، فرانسې، اسرائیلو او قطر چې د سوریې په کړکیچ کې د امریکا لخوا قاطع اقدامات غواړي هم ورته اعلان کړی و. د یوروزون د دریم ستر اقتصادي قدرت ایټالیا نوی حکومت پرون لوړه وکړه چې ورسره په دې هیواد کې د تیرو دوو میاشتو سیاسي بحران پای ته ورسید. پرون په داسې حال کې چې کابینه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د لوړې په حال کې وه، په روم کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته ډزې وسوې. چارواکي وایي ډزې یوه وزګار سړي کړې وې چې ایټالوي سیاستوالو ته د اقتصادي بحران له وجې په غوسه و. د کورنی چارو وزیر انجلینو الفانو له پیښو وروسته په ډزو د مشکوک سړي په اړه په روم کې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. نننی جنایت د یو 43 کلن وزګار سړي له خوا ترسره سو. له پیښې سمدستي وروسته څرګنده سوه چې د غوښتل خپل ځان هم وژني، خو دا کار یې ځکه ونه کړ چې ویې ویل مرمۍ یې خلاصې سوي. په پام کې ده چې د صدر اعظم انریکو لیتا کابینه په راروانه اونۍ کې د اعتماد رای لپاره پارلمان ته معرفي سي. نوې کابینه د پخواني صدر اعظم سیلویو بلسکونی د ازادۍ د خلکو د ګوند په ګډون د منځلارو شیاړخو او منځلارو کینارخو له ائتلاف څخه جوړ دی. بلسکونی به د کابینې غړی نه وي، خو د ده د ګوند پی ډي ایل منشي انجلینو الفانو ته به د مرستیال صدر اعظم او د کورنۍ چارو د وزیر دنده ورکړل سي. ټاکل سوی ده نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په مسکو کې وګوري. دا په یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. تمه کېږي چې د دوی خبرې د ځینو سیمو پر سر په هغه لانجې متمرکز وي چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د یو تړون د لاسلیک لپاره یې د دواړو هیوادونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دغه لانجه په پاسیفیک کې پر څلورو وړو جزایرو متمرکزه ده چې په روسیه کې جنوبي کورلیز او په جاپان کې شمالي سیمې بولي. دواړه مشران به پر ځینو تجارتي مسایل هم خبرې وکړي. د روسیې په اړه په بل خبر کې د هیواد د تحقیقاتو د کمیټې په حواله راغلي چې د اپوزیسیون یو فعال د مسکو په بولوتنایا چوکي له یوه کال مخکې نارامۍ سره په تړاو نیول سوی دی. د دې کمیټې مطبوعاتي څانګه وایي د اپوزیسیون ځواکونو د چارو د هماهنګۍ د شورا غړی الکسی ګاسکروف په مسکو کې په پراخه ګډوډۍ کې د لاس لرلو په تور د یکشنبې پر ورځ نیول سوی. د تحقیقاتو کمیټه وایي ګاسکروف د ځانګړو افرادو د هغې ډلې په مشرۍ تورن سوی چې د 2012 کال د مې په شپږمه په مسکو کې د خوډه په پیښه کې ډېر زیات فعال و. د ادارې همداراز نوموړی د پولیسو له یو افسر سره چې غوښتل یې اخوډب ختم کړي په تشدد تورن کړی. چارواکي وایي پر ګاسکروف لګېدلي تورونه او له محاکمې مخکې تدابیر به ډېر ژر اعلان سي. الکسی ګاسکروف د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې د اپوزیسیون د ځواک د هماهنګۍ د شورا د یو غړي په توګه غوره سو. او وروستۍ خبر هم ده چې د بنګلادیش پلازمینې ډاکې ته نژدې په هغه ودانۍ کې چې تېرونۍ نسکوره سوه او له 3,500 زیات کسان یې ووژل اور لګېدلی. اور د ړنګې ودانۍ له کنډوالو د لږ تر لږه یوې مېرمنې د ژغورنې په مقصد د مرستندویو ډلو عملیات له خنډ سره مخامخ کړي. د راپورونو له مخې یوې مېرمنې پرون یکشنبې د کنډوالو له لاندې د مرستې غوښتنه کوله. د ژغورنې ډلې وایي ښایي په دې ځای کې درې یا څلور نور کسان هم تر کنډوالو لاندې ژوندي پاتې وي. دا د دې مهال خبرونه.
د ازادي راډیو ده د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی. دا راپور هم لرو چې د هلمند د شمالي ولسوالیو د ګډوډۍ لپاره څوک چیرې کار کوي.
یو خزمه دښمنان پر شمالي هلمند ډیر کار کوي. د سیسي او تجارتي مخکې د مساکلات سوال ده د سب پاکستان کې جوړ شوی.
بلخو په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حمله وروسته د پاکستاني پولیسو په پوسټو کې پناه اخلي. د ژوند په رنگونو کې اوري
نن دلته بارک دی کلی کې وخت تیر کنن بارک دی کلی کې وخت تیر که بس نو مکتب ویلو مکتب نو راشنو فاتس.
د پاکستان په خونی پوزي وکمن پرویز مشرف په سو وضعیت کې په همدې خبرونه کې مو خبرو. نور مسایل هم څیړو د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. راپورونه وایي چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. برنارد بیجولی د فساد او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت د پاتې راتلو پر یادونه سربیره حتی د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه هم شک څرګند کړی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په کابل کې د فرانسې سفیر په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ترلاسه شویو بریاو په اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان پروژه د کنګل پر یوه نازکه ټوټه ولاړه ده. برنارد بیجولی چې په کابل کې د فرانسې د سفیر په توګه د کار دوره پای ته رسیدلې د خپل خدای پامنۍ په غونډه کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ هغه عادي لهجه رد کړه چې عموما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بې شمېره ستونزو په اړه په احتیاط سره خبرې کوي. د وویل که څه هم په افغانستان کې د روان ناوړه حالت د یوې برخې مسؤول لویدیځ دی خو د ګڼ شمېر خرابیو مسؤلیت په خپل افغانانو ته ورلغاړی دی. د څرګندونی تیرونی د سه شنبه په ورځ په هغه ملمستیا کې کړی چې په کابل کې د فرانسې په سفارت کې جوړه شوې و. فرانس پرس خبری اژانس او نیویارک ټایمز رسپانه د بیجولی د وینا د متن په حواله لیکي چې وایي دای نه پوهیږي نړیواله ټولنه او افغانستان څنګه فکر کولای شي چې په 2014 کال کې به هر څه سم وي. نو موږ راځي ته وی په داسې حال کې چې د سولې خبرې تر اوسه پر اختیار لا پیل شوې نه دي نو را روان انتخابات نوې ولسمشر اقتصادي او پوځي انتقال به څنګه کیږي. خو به جولی یادونه کوي چې دا حالت اوس شته او باید مقابله ورسره وشي. په کابل کې د فرانسې سفیر د 2014 کال په پای کې د ناتو د پوځي ماموریت له ختمې وروسته د ملي حاکمیت لرونکو هیواد په توګه د افغانستان د موقف په اړه هم شک څرګند کړی ځکه د پواینا هغه محل بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا کموي. بیجولی زیاتوي کسبینه خبرو وکړو هغه هیواد چې د خپل پوځ او پولیسو د سرتیرو د تنخواګانو د خپل ډیر شمیر پنګونو او حتی د ملکی ادارو د ځینو لګښتونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر مرستو اتکا کوي پر احتیاج چې نشي کولای خپل واکوي. درش په تکلن بیجولی چې په عراق کې د فرانسې د سفیر په توګه هم پاتې شوی پراخ فساد او مخدر مواد هغه د وستونزې وبللې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په وړاندې خندونه رامنځته کړي. نو موري ویلي فساد خو د چدې هیواد مشران خپل هیواد ته وفادار نه دي او فساد د چدې پنګونو مخه نیسی. د زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مخدرو موادو له تولید سره په مبارزه کې پاتې راغلي ده. برنارد بیجولی چې د فرانسې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه په دنده ګمارل شوی زیاته کړه چې د افغانستان مخدر مواد په لویدیځ اروپا، روسیا، بالکان او منځنۍ اسیا کې د تروریزم په پرتله زیات خلک وژني.
د هلمند د مساکله ولسوالۍ د امنیت پر سر ناندري د لا هم دوام لري. په مشرانو جرګې کې د هلمند سناتور ملا شیر محمد اخونزاده وایي چې د مساکله ولسوالۍ د امنیت د خرابې د سیسې د پاکستان په کوټي شهر کې طرح کیږي. د چې امنیتي چارواکي په دې اړه څه وایي الیاس دای برات وایي
د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې په حکومت کې د دننه چارواکو ترمنځ پر ناندریو سربیره د وسلوالو طالبانو بریدونو او هلته موجوده ناامنیو داسې کنګوسي راپورته کړې وي چې ګواکې په مساکله ولسوالۍ کې دولتي چارې د سقوط په حال کې دي. د سنا په مجلس کې د هلمند خلکو استاذ ملا شیر محمد خوندوي په مساکله ولسوالۍ کې د موجوده ناامنیو د سیسې په ځانګړي ډول د پاکستان په کوټه ښار کې جوړیږي.
یو خزم دښمنان پر شمالي هلمند ډیر کار کوي. د سیسی او تجربه چې مخکې د مساکله د سوال ده د سب پاکستان کې جوړ شوی و کمانډانې تورکی او د افغانستان جمهور ته په ډیر بده خبرو خلګي وروړي وکاله د اجکو کا د مساکله کمانډانو په ګرم مساکله کې امن ته خبره هغه چې د سیسی جوړ کړه د غوړو ته غيسته کوي طالبان سره فیصله وکړه طالبان پر ایله کړه د یو د سیسی
مساکله ولسوالۍ په شمالي هلمند کې د خپل ستراتیژیک موقعیت لمخې د نشیتو کو د کاچاک او د وسلوالو د تاګرا تګ لپاره د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ مهمه لار بلل کیږي. ویل کیږي د دولتي مسولینو یو شمیر وکیلانو ترمنځ د دې ولسوالۍ د کمانډانۍ ولسوالۍ او نورو چوکیو پر سر زور ازمایلو د ولسوالۍ امنیت خراب کړی دی. خو د هلمند امنیت کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم په مساکله ولسوالۍ کې رسنیو ټول سلګون امنیتي سرتیری په دې ولسوالۍ کې په امنیت ساتنه بوخت دي. الهام هغه ګنګوسیرت کړی چې ګواکې په مساکله ولسوالۍ کې دولتي حکومت تسکوت په حال کې دی.
یو تعداد خلکو تبلیغ کاوه یا تبلیغ کوي چې د مساکله ولسوالۍ په خطر کې زه په حدود ده 15 کیلومتر راغلم. هیڅ د خاص مشکل خدا نه خستانسته چې هغه دي د خلکو روزمره ژوند تهدید په مساکله کې به دشمن چې هر څونه تبلیغات وکړي او هر څونه پیسې مصرف کړي چې د مساکله د خلکو پر ضد باندې تبلیغ وکړي او وایي چې د مساکله د خلکو امنیت په خطر کې دي دا ما زړه دوم او غلطي او درواغ وایي.
په مساکله ولسوالۍ کې وروسته له هغه امنیت ډیر خراب شو چې د یو پولیس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي په ضد لاریون وسو او د لاریون پر مهال تر لسو ډیر ملکي کسان ووژل شول او تر دیرش تنه ډیر ټپیان شول. ویل کېږي د اوړي د موسم د رسېدو سره سم د احتمالي جنګونو د ډیرېدو د مخنیوي په خاطر مساکله ولسوالۍ ته سلګونه نور تازه دمي پولیس هم استول شوي دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حمله وروسته د پاکستاني پولیسو په پوسټو کې پناه اخلي. د چارواکو په وینا په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي چې د جګړې پر مهال عام او خاص خلک د دوی پوسټو ته ورځي او دوی پکې د افغان ځواکونو دښمنان نشي پیژندلی. دا چې دقیقا دغه حمله د کندهار په کومو سیمو کې شوې محمد صادق رښتینی براته وایي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. مهرباني وکړئ.
سالی صاحب ساس اور جدوں کے ساتھ پاکستان سر پر جاتا پل سرحدی پولیس کو پوچھ لیجیے پسند کیا خبر
رښتنی صاحب ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي که خپل ځای بدل کړئ ځکه چې د ټلیفون شبکه لکه چې سم کار نه کوي. له خبریال سره ملکه چې تماس قطع سو و موردل چې په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حمله وروسته د پاکستاني پولیسو په پوسټو کې پناه اخلي. چارواکو ویلي دي چې په دې اړه یې د پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي چې د جګړې په وخت کې عام او خاص د دوی پوسټو ته ورځي او دوی پکې د افغان ځواکونو دښمنان نسی پیژندلی. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له خبریال سره تماس ونیسي او په دې اړه تاسو ته ورستی معلومات درکو. په دې ورستوي کې افغان چارواکي وخت نا وخت پر پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې ناامنۍ او تلمن وهي. په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې خصوصا د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړېدلو د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له خبریال سره تماس تقریبا ټینګ شوی دی. رښتینی صاحب ستاسو ټلیفوني شبکه سم کار نه کوي که خپل ځای ته تغیر ورکړي بیا لکه چې له خبریال سره ټلیفوني تماس قطع سو. اوریدونکو بخښنه غواړم چې کله کله ناکله په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو ستونزه زیاته وي له خپلو خبریالانو سره تماس نوسو نیولی. اوس مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس په اجمل اندرته وایي چې په نړیوالو رسپانې کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه له کابل څخه د فرانسې د تلونکي سفیر برنارد بایلویت څرګندونې راخستی چې د خدای پامانۍ په غونډه کې کړي. رسپانوي کچېری د ډیپلوماټانو خبرې په ویکیلیکس کې رسوانه شي په بل ډول تل دا ګرانه د چړې پوښي ډیپلوماټان د اختیار څخه فکر کوي. خو زیاتوي په ډیره موده کې ورداسې پیښیږي چې ډیپلوماټان د عامو په وړاندې یو څه اختیار برسېره کړي. نیویارک ټایمز وایي د رښتیا ویلو یوه همداسې نادره شیبه په کابل کې د فرانسې د سفیر برنارد بایلویت د خدای پامانۍ په مراسمو کې د نوموړي خپلې څرګندونې وې چې په کابل کې د سفارت دنده پرېږدي او د فرانسې د بهرنۍ استخباراتي ادارې مشر کېږي. ورسپانه تصویروي چې د فرانسوي سفیر برنارد سرګندونو په څه ډول د خدای پامانۍ په غونډه کې راټول شوي بهرني ډیپلوماټان او یو ډله افغانان حیران کړل. خو د سفیر څه وویل؟ نیویارک ټایمز لیکي برنارد بایلویت وویل د افغانستان پروژه پر یو نریخ ولاړه ده او سره له دې چې د خرابېدو ډېره برخه مسولیت د ټولو افغانانو په غاړه ده خو د خرابیو د یوې لویې برخې مسولیت د لویدیځ پر غاړه هم ده. نوموړي وویل هغه څه چې په افغانستان کې شوې دي پکې د بنیادي بدلونونو له راوستلو پرته افغان حکومت او په دې هیواد کې د لویدیځ د پانګونې دوام ډیر څه نشي ترلاسه کولای. د فرانسې د تلونکي سفیر زیاته کړه زه تر اوسه هم نه پوهیږم چې څنګه موږ نړیواله ټولنه او افغان حکومت په 2014 میلادي کال کې داسې وضعیت ته رسیدل تنظیم کړل چیرې چې ټول شیان یو ځای کیږي. انتخابات، نوی ولسمشر، اقتصادي انتقال، پوځي انتقال او دا ټول په داسې حال کې چې د سولې لپاره خبرې په واقعیت کې پیل شوې نه دي. د ګلوبل پوسټ په نوم بلې امریکایي ورسپانې بیا د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په اړه د دې ډلې وروستۍ اعلان ته کتنه کړې. وایي طالبان دا اعلامیه د هغه میاشتې په وروستیو کې خپروي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. ورسپانه وایي په دې اعلامیه کې طالبانو ګواښ کړی چې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو به ډله ییز ځان وژونکي او د افغان سرتیرو له منځه بریدونه زیات کړي.
د شاري پراختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 80% جګې ودانۍ معیاري نه دي او د سختې زلزلې توان نه لري. د دې وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې د دې وزارت او د کابل ښاروالۍ د مسؤلانو یوه ګډه کمیټه کار کوي تر څو معلومه کړي چې څومره ودانۍ معیاري او څه شمېر نورې غیر معیاري دي. تفصیل له مسوم میوند څخه خبرې.
د افغانستان په لوی ښارونو کې د ساختماني معیارونو په پام کې نیول او د طبي پیښ په مقابل کې د لوړ پوړو ودانیو ټیټ کیفیت مسؤلي ادارې او خلک اندېښمن کړي دي. خلک او مسؤلین داسې وخت اندېښنه شي چې د چهارشنبه په ورځ د ریکټر په حساب 15.5 درجه زلزلې د افغانستان بیلابیل ولایتونو ولړزول او په ختیځو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیان نور پیښ کړل. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په لوی ښارونو کې 80% داسې لوړ پوړو ودانۍ او ښارګوټي جوړ شي چې معیاري نه دي. د دې وزارت مرستیال انجینر محمد اکبر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې 40% ودانۍ د دې لخوا څېړل شوی او خاوندان ته خبرداري ورکول شوی چې ودانۍ معیاري نه دي.
موږ یو کمیسیون لرو او د کابل ښاروالۍ او امنیتي ارګانونو په مرسته مو د ودانیو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی څو ځینې ودانۍ له تخنیکي پلوه وڅېړي چې آیا د طبیعي پیښو ارغورځونکي کانالیزاسیون په وړاندې مقاومت لري که نه. ځینو هغو ودانیو ته مو لارښوونې کړې چې ستونزې درلودې څو هغوی د خپل کار په هکله لازم تدابیر ونیسي.
شغلی احمدی وایي چې دغه ودانۍ د سخت زلزلې توان نه لري او د طبي پیښو پر وخت پکښې د خلکو د وتلو بیړنۍ لارې هم په نظر کې نه دي نیول شوي. د راپورونو له مخې په تیرو شاوخوا لس کلونو کې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې لسګونه ښارګوټي او لوړپوړي ودانۍ جوړې شوي. په دغو ښارګوټو او لوړپوړو ودانیو کې په زرګونو کورنۍ ژوند کوي او دوی د دغو ودانیو په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ د زلزلې توان نه لري او افغان دولت باید په دې اړه جدي ګامونه واخلي.
زلزله هم د شاورز بسیار زیات است چون خود ما میترسیم به خاطر از اینکه استاندارد نیست.
په دې شپو ورځو کې زلزله هم ډیر دي. موږ بیریګو ولی چې ودانۍ معیاري نه دي. له دولت مو هیله ده چې دغه ډول ودانۍ د جوړولو مخنیوي وکړي. لوړ پوړي ودانۍ جوړیږي خو معیاري نه دي. نړیوال معیارونه نه لري. خدای دې نه کوي که زلزله یا بل طبیعي پیښه کیږي په ودانۍ کې دننه او شاوخوا خلک له خطر سره مخ کیږي. د دغه ډول ودانۍ د جوړولو مخنیوي باید د ښاروالۍ لخوا پر وخت شوی وي.
د کابل ښاروالۍ هم د ښار جوړونې وزارت او د خلکو اندېښنې پر ځای بولیا وایي چې دغه ښارګوټي او لوړپوړي ودانۍ په غیر قانوني ډول د زورواکو لخوا جوړې شوی. د دې ادارې مسلکي مرستیال عبدالحد واحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډول ودانۍ جوړول د اندېښنې وړ دي.
ډېر په تاسف سره باید ووایم چې تقریبا 50% د تعمیرونو موږ سره خپل ځان نه دی راجستر کړی، نقشې نه دی راوړی چې موږ یې منظور وکړو او موږ نه اجازه ساختمان نه لري. چې دا تعمیرونه معیاري دی که نه دی، د دې د خاطر چې موږ سره دا معلومات نشته. بلند منزلونه خو دا بیچاره کسان نشي جوړولی. ماشاءالله قدرتمند کسان چې دا ښارونه کوي. موږ مکتوبونه استولي دي دا مسؤولینو ته، یعنی موږ سره کومک شوي دي، نه دي سوی هغه بېله مسله ده.
تر دې مخکې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې تر 4 میلیونه جریبه ډېرې مځکې د زورواکو لخوا غصب او پر زرګونو جریبه یې پر خپل سر ښارګوټي او لوړپوړي ودانۍ جوړې شوي. د راپورونو له مخې دغه مځکې تر ډېره په حکومت اړه لري چې پر ځینو یې ودانۍ جوړې شوي او ځینې یې هم پر خلکو پلورل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې دغه مځکې د ملي شورا د ځینو غړو، یو شمېر لوړپوړو دولتي مسؤلینو او یوه برخه یې هم د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا غصب شوي دي.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې پر لوړېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا مسله به یې پر ورځني ژوند بد اغېز وکړي. دوی وایي چې د ډالرو د بیې په پورته تلو سره د ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. تفصیل له صفي الله ستنګزي څخه اوري.
د ورستیو څو اونیو راهیسې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه په پرلپسې توګه د ډېرېدو په حال کې ده. د کابل ښار د شهزاده سرای د صرافانو د معلوماتو له مخې د یک شنبه په ورځ یو امریکایي ډالر د 4.5 افغانیو او 9 پوله سره تبادله کېده چې دې خبرې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره په بازارونو کې د خوراکي او نورو موادو بیې هم لوړې شوې دي. څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې اسماعیل خان دی. دا ډالر به ورځ په ورځ لګي او غانې ارزښت د لاس ور کوي مامورین او دغه تنخواه چې دی 15000 سلور باغې نفقه ته بس نه کیږي
زه د مکریانو دکاندار یم دولت باید افغانې جمع کړي بازار نه زیات ډالر خرڅ کړي او هغه وکړي نه کیږي بازار ډېر خراب شوی د څوک سامان نه اخلي شي نه اخلي او دکانداري درس ټول عمده ټول مارکیټینګ نه تاثیر کړی
د خلک حکومت غواړي چې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمښت د مخنیوي په خاطر مارکیټونه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي د ډالرو د بیې لوړوالی نه یوازې دا چې عام خلک اندېښمن کړي بلکې یو شمېر صرافان هم له دې حالته زیانمن شوي دي دغه صرافان وایي چې له دې دوه میاشتو راهیسې د ډالرو بیه د 450 افغانۍ او 2 پوله په بیه په ثابت حال کې ده چې دې مسالې په کار باندې بد اغېز لرلې ده صرافان اندېښمن دي چې هسې د ډالرو په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت لا پسې بایلي
نوم مې امرالدین دی د ښار یو صراف یم ډېر اندېښمن یو ځکه هره ورځ شکار کوو یو 100 روپۍ ګټه وکړو بیا چې بیرته ډالر لوړ شي نو زیان کوم
تاثیر خدا را
تاثیر خو لري ځکه خلک هر څومره ډالر متوي وایي داسې نه چې افغاني ناچل شي
خدا که افغاني ناچل شي
افغانان په داسې حال کې د ډالرو د بیې د لوړېدو اندېښنه لري چې ډیرای راکړې ورکړې په همدې پیسو کېږي په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د ټولو انکشافي پروژو او د حکومت کلنۍ بودیجه په ډالرو افغان حکومت ته ورکړل شوې چې په همدې سبب د ډالرو لږ لوړېدل د موادو د بیې په لوړوالي ډېر تاثیر اچوي د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال دا ومنله چې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې لوړه شوې خو ویل چې د ډالرو ارزښت د ټولو بهرنیو اسارو په وړاندې زیات شوی دی ښاغلی هډوال چې د یک شمې پورځې له ازادي راډیو سره خبرې کولې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل د امریکا په بودیجه او کورنیو او سیاسي وضع کې بدلونونه په ګوته کړ خو نوموړي په دې اړه ځینې نور عوامل داسې وښودل
دیک شک نشته چې 2014 کال خلکو کې تشویش جوړ کړی دی وغه تشویش د دې سبب شوی چې بازار کې یو نگرانی پیدا کړي ځکه موږ هم بازار آزاد پریښی دی او بازار تم پریښی دی چې د نرخ تبادلې نرخ د افغانیو تعیین کړي اما که خلک د پدې بیسه مطمئن اوسي هر کله چې ضرورت شي موږ مداخله کوو خو له دې کې شک هم نشته دی چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی نه دی بلکې ډالر جګ شوی دی اما افغانۍ په دې منطقه کې یو ثابته پیسې وه او دا به موږ ان شاء الله همدغه ثابته ساتي
له بلې خوا ښاغلی هډوال ډاډ ورکړ چې افغانۍ به د بهرنیو اسارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورنکړي نوموړي زیاته کړه چې حکومت په اوس وخت کې په بانک کې 6 میلیارد ډالره زیرمه لري او د اړتیا په صورت کې به یو اندازه په مارکیټ باندې وویشي دا لومړی ځل نه دی چې د ډالرو بیه په دې اندازه د افغانیو په نسبت لوړ زی بلکې څو میاشتې مخکې هم خلک د ډالرو د بیې د لوړېدو شاهدان وو په تیر وخت کې د افغانستان بانک چارواکو ډاډ ورکړی و چې دا خبره به د هیواد په مارکیټونو هیڅ ډول بد اغیز ونه کړي د اقتصادي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو نشتوالی چې په ډیری هیواد نو کې د پیسو ملاتړی بلل کیږي د دې لامل شوی چې په تیرو لسو کلونو کې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت پاتې نشي صفی الله ستنګزای ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
د پاکستان په خوانی پوزي مشر جنرال پرویز مشرف له څو کلن تبعید وروسته په دې وروستیو کې پاکستان ته ستون سو او خپل ځان له هغو جنایي قضیو سره مخامخ کړ چې د نوموړي د نه کلنې واکمنۍ سره تړلې دي نور جزئیات د اجمل اند پر رپورت کې
پرویز مشرف څو کلونه له هغه تورونو سره مخ و چې له 1999 کال نه تر 2003 میلادي کال پورې د نوموړي د واکمنۍ پر مهال د ترسره کړو کارونو له کبله پر حق لګیدلې خو نو مولوی د جلا وطنۍ په منلو ځان د دې تورونو په اړه له قانوني څېړنو څخه ساتلی وو دا هر څه د مارچ د میاشتې په پای کې وروسته لاغې بدل شول چې د پخواني پوځي واکمن پاکستان ته د ستنېدو او د مې د 12 نیټې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پریکړه وکړه په څلور وړو هغو انتخاباتي اوزو کې چې نوموړي غوښتل ځان کاندید کړي د انتخاباتي چارواکو لخوا د هغه کاندیدي رد شو د نوموړي د کاندیدۍ د ردېدو لپاره چې کوم دلایل یاد شوي وو په هغې کې دا تورونه هم شامل دي چې مشرف د خپلې واکمنۍ پر مهال د پاکستان له اساسي قانون څخه سرغړاوی کړی دا تورونه د هغو غوښتنو لپاره هم بنسټ جوړوي چې غواړي مشرف دې د خیانت له تور سره مخ شي چې اثبات یې د مرګ سزا لرلی شي د پاکستان سنا دوه پریکړه لیکونه تصویب کړي چې یو په جنوري میاشت کې او بل په مارچ کې پاکستان ته د مشرف لستنېدو وروسته وو په دواړو کې حکومت نه غوښتل شوی چې پرویز مشرف دی ونیول شي او د پاکستان د اساسي قانون د شپږمې مادې په اساس د خیانت په جرم تحقیقات ترې وشي د خیانت د تور دلایل پر هغه ټینګار متمرکز دي چې وایي د مشرف هغه کړنې چې له اساسي قانون سره سمې نه وي د دولت خلاف وي د پاکستان سرپرست حکومت چې د مې د 12 نیټې د عمومي انتخاباتو څخه مخکې د حکومت د چارو د سمبالښت لپاره جوړ شوی د اپریل په 22 نیټې د سنا د پریکړې په جواب کې اعلان وکړ چې دوی به د مشرف خلاف د خیانت تورونه راپورته نه کړي د پاکستان سره محکمه په یو حکم کې چې د 2009 میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شو، پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د استراري حالت د اعلانولو او لدندو څخه د یو شمیر لوړپوړو قاضیانو د لړکولو په تړاو غاصب اعلان کړ. سره محکمه په ځانګړو تورونو غبر نه کوي، خو دا واک لري چې سرپرست یا منتخب حکومت ته ووایي چې په یو چا پسې د خیانت تورونه رابرسېره کړي. د خیانت تور پر یو شخص یا ډلې یوازې د دولت لخوا لګېدلی شي. د اسلام آباد ستره محکمه پر پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د استراري حالت د اعلان او لدندو څخه د قاضیانو د لرې کولو په تړاو د لګیدلو تورنو په مرکز کې ده. د اپریل په 13مه د محکمې د مشرف ضمانت رد کړ او له دې تورونو سره د تروریزم تور هم ورزیات کړ.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. دا ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. اوس مهال په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمان څخه ورو.
افغان چارواکي وایي د پروان او کاپیسا ولایتونو په اړوندو سیمو کې پرون د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالي نښتې وسوې. ټاکل سوی د افغان ولسمشر حامد کرزی له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی پرون په همدې هدف اروپا ته لاړی. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د مستقلو کاندیدانو پر دفترونو د بمی حملو په لړۍ کې پرون دوی نورې خونړۍ حمله وسوې. په واشنگټن کې د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړو د سوریې د حکومت پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. د یوروزون د دریم ستر اقتصادي قدرت ایتالیا نوی حکومت پرون لوړه وکړه چې ورسره په د هیواد کې د تیرو دوو میاشتو سیاسي بحران هم پای ته ورسید. ټاکل سوی د نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په مسکو کې وګوري. او د بنگلاديش پلازمینې ډاکې ته نږدې په هغه ودانۍ کې چې تیرونی نسکور سوی و او له 3500 زیات کسان یې ووژل اور لګېدلی.
په بنگلاديش کې لوی نړیدلې ودانۍ څخه چې په سوونو کسان پکې مړه شول، نور د ژوندیو کسانو د موندلو هیلې مړاوې سوې دي. چارواکو پرون د دې ودانۍ خاوند ونیوي. تیر اونۍ د کالو ګنډلو د فابریکې یو اته منزله ودانۍ ونړیده. 318 کسان پکې مړه او تر 2000 زیات نور ټپیان شول. په دې ودانۍ کې پرون ناوخته اور ولګید. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له فرهیوات څخه خبري.
د یک شنبه په ورځ د ژغورنې ټیمونو وویل نور په نړیدلې ودانۍ کې د ژوندۍ کسانو د موندلو هیلې مړاوې سوې دي او د نړیدلې فابریکې کانکریټي دیوالونو او نورو شیانو د پورته کولو لپاره یې درانه وسایل لکه جرثقیل د پیش ځای ته ورغوښتي دي. د بنگلاديش د ملي اطفایې رئیس احمد علي وویل نور تر خاورې خوژلاندې د ژوندیو کسانو د موندلو چانس لږ دی. دا په داسې حال کې دی چې د نوموړي له وینا څخه یوه ګړۍ وړاندې د سلو ساعتونو د پلټنې په نتیجه کې تر خاورې خوژلاندې دوه ژوندي کسان وموندل شول. تر اوسه د ژغورنې عملیې تر نړېدلو دیوالونو لاندې د خلکو د موندلو لپاره لکه برمې او داسې نور واړه لاسي وسایل استعمالول څو کوم ژوندي کس ته زیان ونه رسیږي. نوموړي زیاتوي موږ لا اوس هم هیله من یو چې کېدای سي تر خاورو خژو لاندې یو شمېر کسان وموندل سي. موږ غواړو چې د نړېدلو دیوالونو د پورته کېدو لپاره له جرثقیل څخه په ډېر احتیاط کار واخیستل سي. دا په دې خطر که یو کس لا اوس هم ژوندی پاتې وي هغه ته به زیان ونه رسیږي. د فرانسې خبری اژانس په وینا ښایي چې په دې نړېدلې ودانۍ کې چې د بنګلاديش د صنعتي پیښو یوه تر ټولو بده تراژیدي پیښه وه د مړو سوي کسانو شمیر نور هم زیات سي. دې پیښې یو ځل بیا د بنګلاديش د کالویو ګنډلو صنعت خرابو شرایطو ته پاملرنه واړوله. له چین څخه وروسته د بنګلاديش د ټوکرانو او کالویو صنعت په نړۍ کې دوهم لوی صنعت دی چې لویدیځې نړۍ ته یې صادروي او د لویدیځې نړۍ ډېر لوړ تجارتي مارکونه یا علامې ورباندې لګېدلې دي. د بشر د حقونو فعالانو له دې پیښې څخه وروسته سمدلاسه پر لویدیځو کمپنیو تورونه ولګول چې دې شرکتونو ته خپلې ګټې د هغو هیوادونو د کارګرو تر ځانې حفاظت مهم دي چې د دوی لپاره کار کوي او میاشتنی عاید یې له $40 څخه لږ دی. د بنګلاديش په صنعت کې تر ټولو دغې ناوړې فاجعې د هیواد دننه او د باندې د خلکو قهر او غوسه وپاروله. وروسته له هغه چې د بنګلاديش صدر اعظم حسینه شیخ د مسؤولو کسانو د نیولو ژمنه وکړه، پولیسو د شنبې په ورځ یو شمېر کسان ونیول. د فرانسې خبری اژانس د پولیسو له قوله لیکي چې د فابریکې دوه څښتنان بازلس سمد محمد رحمان تپش او په یوه بله سیمه کې د دوو نورو فابریکو خاوند امین الاسلام نیولې دي. دغه کسان په دې تور نیول سوي دي چې د دوی د بې پروايي له امله دومره مرګ ژوبله رامنځته سوه. د بنګلاديش حکومت د دوو نورو فابریکو د مشرانو او د یو کمپلیکس د خاوند د نیولو په لټه کې دي. د کمپلیکس پر خاوند تور دی چې د حاکم ګوند یو مقام دی او پرته له اجازې یې ودانۍ یا کمپلیکسونه جوړ کړي دي. د شاروالۍ یو لوړ پوړي څېړونکي یا تحقیق کوونکي کیسر مطبور آژانس ته ویلي چې په نیول سوي کسانو کې دوه د ښار جوړونې مهندسان هم شامل دي چې د سې شنبې په ورځ د نړېدلې ودانۍ په اړه چې درز پکې پیدا سوی و څېړنه کړې وه راپور یې ورکړی و چې ګواکې ودانۍ له خطره بهر ده. ښایي چې دغه مهندسان د بې پروایۍ په تور د مرګ له سزا سره مخامخ سي.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8013 ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 د ازادۍ رادیو د افتخاري خبرې لپاره.
د ژوند رنگونه
هنجمانو ما در سمد دا و در سروبی دی لسوالی او دی خوزبین دی دری دی کابل دی ولایتی مگه
تاسو ولی درس ندویلی؟
داگا دی نیسته یلامی وی پلار تم گتلی و سدا پلار روگه نیسی ورور روگه نیسی مور روگه نیسی دی نگانم گتلی او پاک منطقه که دی مگه مکتب نو کن غرسی مو مگه پس غرک پلاتو انقلاب راگ انقلاب نن دلتا بار که دی کلی که وقت دیر که نن بار که دی کلی که وقت دیر که بس نن مکتب بیلو مکتب نو داشی نو فاتش
اوس زلو کم مشکلات سر مخکی گی سی نسی کولای خپل کرون سام په مخبوسی
نو داسې مخکی ګوت چې په یو ځای تلار شو یو شپخانه تلار شو نو هغه لوها موږ نه پېژنو چې دا د څه شي لوها ده دا کی چی نه مشته دا شپخانه د کوم ځای ده نو نه پېژنو نو دی وسړي یو خط مند کول ته پروت دی بدانه پېژنې چې دا کی چی نه مشته دی موږ داسې مشکلات سره مخامخ کړه وړاندې کړه لمبرو نه ټلیفون مثال پېژنو نو نو دی وسړي نه مشته کولای نو سو پکې نو دا څه مشکلات دا مشکلات دي ټول کنه پستر ګولاندې بنا نه یو
تاسو ته خپل دومره مشکلات ولیدل زمنم دویم بیا په مکتب کې شامل کړی
و وسم دې خپله بچای مکتب کې چوله دا مسافر سره به کې وسیږي نو په دې تل دوه سم نخلاصيږي نو دا دې دی هغه کوم چې دې کوم قصې قرضو مو په دې کلاسي ګټم چې دې تر کوم ځای چې دې راته دوا وکیاو آینده د پاره دې ژوند په سیا خو باندې لاش
دا دې زوی نو دې لپاره په مکتب کې وشه ته خپل ډیر ستونزې ولیدلې
ډیر ستونزې لیدلې زم ډیر ستونزې سره مخامخ یم څه وایم ځکه دا مې واچاو بد مې ماچاو لاته به کوشش کوم نو دا سم دا جوړ دې سیوا دیات کی
نو رو پلرونو ته وای نه څه خپل دغه مشکلات لیدلې چې په خپل اولادونو کوشش وکي خپل زمان خپل لورګان په مکتب کې
نو من خو دا پښ نه د سدا مون غو نڅوک دین او غدي باید زمون په مکتب کې واچي زمون هزار دین اخلي د خپل ورو دي مونږ هزار اخیسته د کیسه واد را باندې لای وای نو مکتب را باندې لای نو ولې بس الحمدلله هند وکنو ولې بس کړی دلو نو سی واد خو بم یاد نو کار چیرته وای نو بنا خو به وکنو نو سیخت یاد نه نو دا به یو خط براغه یو خوانه یا به ایران څوک لیو ته سلا بغیدا به بیا ورو د سیو لسوالې ته ور یا به یو مامور ته ور ورنو نو په لاس پینځل اسکو کلو کې شل کلو کې بیا د ان کې چیرته پېژ بیا ورته دا کې سیرات لیکل دي نو دا خو زما مشکلات سره هغه خپل زه خپل به لیکل دي کوم یونیورس دا دوه سلام را لګل راځي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 8013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
توفیق صابل ننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکي د افغانستان د لنجې لټونه درې دي کورنۍ سیمایز او نړیوال لاملونه د دغه ستونزو حل جدي کار غواړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي هر وخت چې په ټرافیکي پیښو کې خلکو ته تلفات اوړي څومره چې خلک په جګړو کې وژل کیږي هومره مرګ ژوبله په ټرافیکي پیښو کې هم خلکو ته اوړي. بختیار سینمان خیل کابل لیکي د سروبي ولسوالۍ په وزمین کلی کې د حسن خیلو ښوونځی ډېرې ستونزې لري درسي مواد نشته او کافي ښوونکي نه لري. سلیم قانی له پکتیا څخه لیکي د پوهنې د وزارت څخه هیله کوي چې د ښوونځیو درسي میتود ته جدي پام وکړي څو زده کوونکي ښه وروزل شي. شمس له نګرهار لیکي د ځمکې غاصبین اوس هم د دولتي او شخصي ځمکو غصب ته دوام ورکوي، چارواکي دي د دې جدي ستونزې مخه ونیسي. زبیع الله شیرزاد له نګرهار لیکي په نګرهار کې د برېښنا ستونزه جدي ده، نه دغه برېښنا منظمه شوه او نه چارواکو د برېښنا د اعادې لپاره خپلې ژمنې پوره کړې. بختیار سلیمان خیل کابل لیکي افغان دولت دی په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. او مالک منګل له خوست څخه لیکي زما په نظر سوله تر هغو امکان نه لري چې له پاکستان سره د سرحد مسله حل شوې نه وي.
بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام تر اوسه پورې په ازادي راډیو کې په یو ونی کې دوه وری خپرې ده چې د هر ورځې تکرار په دوه مورس کې هم اوریدل کېده. له دې نه وروسته د ازادي راډیو په پروګرامونو کې به تاسو د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام یو ځل واوري چې په دوهم ځل به یې تکرار واوري. دا پروګرام د نن ورځې په څلورو بجو کې خپرېږي چې دا اوس خپرېږي او د دوشنبه د سهار په اته بجو کې بیا له سره تاسو کولی شئ چې واوري. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې داسې کسان هم دي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211241. یاو پینځه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیست. محترم اوریدونکو راځي چې اوس داسې دوه تلیفوني پیغامونه واورو. په یو کې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې دی ورک شوی دی او اوس پیدا شوی دی او ویلي دی چې په ایران کې ده، خپل نوم نه اخلي خو وایي چې دی اخترجان زوی دی. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا د مقام الدین هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې ویلي دی چې په لوګر کې د دوی په ولسوالۍ کې کوم کس ده چې لیونی دی، که څوک یې پلټنه کوي نو د دوی ولسوالۍ ته دې ورشي. خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، اختر جان زویم، کلیبان می دی لکه هر یو اختر گل محمد نسیم عبدالشکور محمد اسماعیل عبدالکبیر دم یا کا زمان دو کال کی کی زیران کنا درکم وصل پیدا سولم دمش مارد صفر نسو پنزلس بین نسو پنزو سلور سو شر اخیر که پنزه دی زود پیران که خورخ زوری ما نمازدیر دون جهر بنانا دائم که پیغامونا نشر کهی و سلام.
زه مکان دین له لوګر ولایت نه خبرې کوم. زموږ په کلي کې یو کس داسې ډېر سخت لیونی ده او ته په کیسه نه پوهېږي او نه په خبره پوهېږي. دا یوازې چې زه عبدالله نومېږم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپرو کوم چې یوې ګرانې خور مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي عزیز پاک له چاله ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام پریښی دی. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې دغې ګرانې خور مونږ ته رالیږلی، ورپسې به ورته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له ایرانه مونږ ته رالیږلی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
بله، سلام علیکم. گهران نچک برخون زنگ های لغو چی دی نیو عزیز دی قلوم سخی نیمی دو پار همیفت از ملومات و نشول آقا شمارای نشر کدی مینه تیره شو نزقورم چی دا آقا شمارا بیا یور نشر کدی او کچی دیوی چی اک برخون نموقع گوری پا دو شمارا دموت زنگوی سپر و حتا یو و سالر سالی او پینزه دیش آتا لشماره او رو بیاد تکرارم سپر او آتا یو او چالر سلوی پینزه دیش آتا لشماره دیمودا که برخون دا دیموغا گوری پا دشماره دیموت زنگوری او دا غشماره دیمونه تیرش و دیرون و چی اک برخون زنگوی لگو چی دلی ورک عزیز دی قلوم سخی نمی دی دو پارا دیموت تا ملومات نشتری
اروپا غلام فقی نامو باندھی خبر پہاڑ باندھی سری معلومات زور کما دے نمبر جی لما سر تما سنی سی صفر نس و دیار لس نس دن سور لس در دیر
گران اوریدونکو محترم و دوستانو تاسیز مونگا اگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دو رکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام تا واگی است. وست رازی چه آقا تلیفونی پیغمونه وارو پا کمو که چه تاسیخ پا دورک شوی عزیزان او دوستان نرتوی.
ظفر خان پکتیکا والا دے تخیر ولسوالی جمعہ گئے ورکشا و اتر دے انکر عبدال کلامی میں جاو پکتر گئے و خواب دے جمعہ جی چلی فن نمرہ دے آش میرا کلی کرا کرو نیچے سی پر وہ آگیا جو جو آگیا چنزے است دو سوا یلو
یکی جا محمد چرشنہ دے والا یکی رازگان دے والا یکی چرشنہ دے سوالی رنگ سپر و سپر ات و نپر دوار و ات معلومات السلام علیکم آزادی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
زه شیرین د هلمند ولایت د مرجید ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه نو کار راغلی نو مې خان دی او کال کې چې څو دې نه راته څو دې کار مسلمان ته معلومات کړي په دغه شمېره کې مشتزان څه پر وې څه پر څلور مې شپږ شپږ و دوه یو څه پر وې څه پر شپږ مې مې درې و دوه درې
السلام علیکم. شپ اوله معنوي د غزنی ولایت ګیرو سوالي د نانی غونډه کلی اوسېدم کيم. اوس په پښین بلوچستان کې اوسم. په ترګستان د مارک یک شنبه پورت میرویس لوګر ولایت خپل عالم له درویش کلی څخه د یو ورځ عزیز اړه معلومات وکړم. کومې خاني چې دوی دی هغه ان شاء الله زمو د یو ورځ عزیز دي چې په کشا سره مشهور ده. شنې سترګې میانه کته هزار شکل سړی ده. که میرویس یا بل ورور د دې ورځ په اړه معلومات لري لطفا دې په دې شماره زنګ ووهي. دای دا محمد شاه زوی او د ورور نوم یې محمد انور ده. غزنی ولایت د ګیرولو سوالی د ننغوند کلی اوسیدونکی ده. په دې شماره د مرسه زنګ وای کار مسلمان ورو د په اړه معلومات کوي. صفر د سو در دیر واویا ورور سو و دیر انځه تلوي شماره بیا تکراروم. صفر د سو در دیر واویا ورور سو و دیر انځه تلوي
باغران ول سوالی محمد بر خبره کوم. مری او عزیز دی چې نورنګ ماما په نامه د ډیر ښکاله کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه دی. تدای چیرې زما غاوري یا بل څوک په دې سړي معلومات لري نو په دې شماره کې مرته څنګه وي چې پر وسه ورنه دي چې څلور پنځوس اووه دېرش درې پنځوس شماره یو ځل دې پر وسه ورنه نه وي څلور پنځوس اووه دېرش درې پنځوس په دې شماره کې مرته څنګه وي
یو لکه کالدار جایزه ورکول کیږي. والسلام. زه حکومت زادی اسن خبر کوم د جلال آباد ولسوالۍ کغه ایمان زه محبوبنامه دي محبوبلا د اوه شي کیږي چې د شهر نه برکته ده. هر چا ته معلومات یې په دې نه ربانه دي څنګه شکر وو وو دې پینځه وو پینځه یو اته کری کله شمیر دا سپر و و یو مشتاق درې دوه پنځه سپر یو.
السلام علیکم. زه علی محمد کی پکتیا ولایت د ورک عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام ته ایږدم. دا چې زه معروف فنم د زازی پنځه کاله د مخه له کوره وتلی یو بې درکه شوی ده. خو زما ورور زازی خپل نوم ځان نه معرف کوي. په دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې وپېژني ځینې نښې ادادي درمیانه قد لري سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګته یې زخمي شوې وه بېرته کږه روه شوې ده. که دی زما هغه پخپله وي هغې سلانه وي د معنوي وپېژي له مخې د پلان د شمار اړیکې ټینګې کړي او خپله دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. دا اړیکه شمېرې دي صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یا سره دنه صفر اووه سوه اویا شپږ سوه اووه څلوېښت یا سره دنه بله شماره ده صفر اووه سوه دوه اووه نوي اته نوي څلرویشت صفر اووه سوه دوه اووه نوي اته نوي څلرویشت د خدای په امان.
اورېدونکو د آباد سالوم نه یو د ورک شوي عزیز پاک نه یو اعلان درکوم. غلام رسول زوی دی د کومې درخیل د مړی اوسېدونکی لورې البته ورته ورک شوی ده. د وړیکه ورور ده محمد نواز دویم استر ورور ده شن نواز میرے بریشن جوړ نه راته مریض شو په کار پراته ده. کار چا ته ده په ملاک لا پاته وي یا دا په خپل اعلان ور وي نو کولای شي چې موږ په لاندې تلیفون شمېره اړیکه وکړو. تلیفون شمېره د تخه مې غنه مخ کې دا چې ما دوه د مخ او خینې د پرسنې بار هغه د خیر طرفه او کا طرفه او شوې د نخې طرفه او خینې ملګر جدل د موت درې دونه او دا د خپل منځ نه شې د پرځ خو نه دا یو بجنه جنده د مخ خو نه دا اعلان وکړل.
نو هغه وخت راځي چې لګي چې جنگ کې موږ چې د کېدو وایو چې خیره دا یې مثلا نګوي ما خیر دی ورته خیره دا چې پلي ګولن وځه او زمين دې دی وځه په وخت باندې ته ګوړې او څه کار ته معلومات وی اره په خپل وسی کوه چې زموږ ته په دالم شمیره جنگ وای او شمیره دا څه پر دې وروه وتا نا سلور سلور سپار دویمه شمیره ده تخیم ده سپار و سپار سلور و یو سلور شپیک یو نا بخش می سپار و نا دو اینجا و دره شپیک دو سپار بلا شمیره ده دینی ده بلو رخ ده سپار دو ور و شپیک و نا سپار و اینجا یو خبره دې دوام نه ته مته د دې رادیو نه اعلان کړو چې د سیټ فرال سیګ نه شګر ګرځي کولای شي چې هغه مته براس میرا دې کولای شي دغه څه تر زما خپل خبره وغه مته نه جاغاوي.
السلام علیکم. زه دانیل د ولایت یم څنګه دور دغه د کلیم زمره ورکشوري عزیز دې په نامه د رمضان دولس کال کېږي چې نادره کړي هر څوک چې معلومات لري په دغه شمېره دې زور سره تماس ونیسي. صفر و اته پنځه و اته دوه صفر و بیا شمېره تکراروو صفر و نه اته پنځه و اته دوه صفر و نن سهار یو د ایران سره ازادي راډیو ته پیغام شو ول زما سره د رمضان په نامه یې سړی دی یادې ازادي ته پیغام کړی دی یادې مسته په دغه شمېره رنگ ووسی.
هلو السلام علیکم. زه د جنګت رانیزي څخه خبره درکوم. زما یو ورور ورک دی د امدلا په نامه چې دا اته کاله کېږي دی ورک دی تقریبا چې دی د کوره وتی د څورلس کاله وو د حبیبلا زوی دی صدیق الله او د محبلا ورور دی که په هر ملک یا د په ده څوک خبر یا د ده انډوالان یا د ده قریبان یې هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې د خدای لپاره پر دغه نمبر و ټلیفون راوکړي صفر درې صفر دوه درې اته درې نه درې یو پنځه نمبر یو پلاز تکراروم صفر درې صفر یو دوه اته درې نه درې یو پنځه.
الو السلام علیکم. زه خان احمد زبل ولایت کنات شهر خبر کوم. زه یو څه ملای نیمه له څنګه شپږو کلو راغلم دی خان احمد کده په کوم څه ما وری دی د پاتل څوک معلومات لري مو شي په نمبر زنګ وی چې پر واتس اپ درګي دوایا سپر و نمبر تکړه سپر وصل درګي دوایا سپر و سلام
ولې ورځ دې برس دې کاتریسا ولایت د تاګا اور سوالې دې زد مخوادات ور کوم دې ما یو ورور دې مثلا نه هیڅ کاله کېږي چې نادره کړه کڅو دې په هیڅ په حساب درک لري او په دوه ډول حساب لري مشته چار سفر نو چلسیس نو چیس
کوم پیغام دا دې ورور چې تاسو پرون یو پیغام خور کړی و چې یوه جلۍ د جالبات په ښار کې دا او په یو کور کې ده او په مخ باندې یو داغ هم دی دغه ورکه شوې ده تقریبا دا درې کاله کېږي چې د پېښور د بورډ نه دغه ستنخه دی نښه باندې زمونږ یوه جلۍ را ورکه شوې ده د پېښور د بورډ نه. نو که د دې جلۍ په باره کې تاسو ته معلومات وي زما نوم نظمیر دی مونږ ته په دغه شمېره باندې صفر اوس و شپږ نه وي یو پنځوس اووه نه وي صفر اته خبر راکړه.
الو السلام علیکم. د لوګر ولایت د خرواج ولسوالۍ د غرفان دی کلی اوسیدونکی ما یو تر ورک ده نیمیږي سال پنځه ویشت کاله به وتلي په ایران کښې ورک ده چې هغو د خیال زوی بیا ورک چا معلومات را کړه صفر اووه سوه دوه اویا اته سوه پنځه اویا پنځه سوه دوه زر ډالر به انعام وي. السلام علیکم.
السلام علیکم زمیر اجازه خبری کن دی هلمند ولایت واشید ولسوالی دلار د سیمه سره سره قدمایش کی ما ورو د خان په نامه ورڅو دی انمیزي د وکال کی صورت سو دی د پلان نو عزت نامه دی تاکاو ما د غری تمام لاره دی د بلاکان نو هغه محمد لاله دی ما نوم میراجان دی زما د ورور نوم روزی خان دی زما د لیکن نقطه نظر کړ دی که هر څوک کولی شي دغه معلومات مشته وکړي او یا معلومات ورته کیږي په دغه شمیره دی مشته زنګ ووي سپر وه سپر څلور نه شپږ شپږ اووه دوه یو سپر وه سپر څلور نه شپږ شپږ اووه دوه یو
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی بیا هم تاسو موږ ته ټلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپل پامونیکوم تر بل پروګرام مو په خوښ سپارم رو جوړ خوښ او بریالي اوسئ.